السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخکې د دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپل ویب پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي اتباع په دې هیواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندان کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیې له مخې طالبانو مرستندوی او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا یې بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونو ته کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان د نت لو پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت و غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې 3 میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بله فعاله ندا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې 3 میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاند زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان د خپلې خاورې له ولس لکه د زیاتو بیا اسناده افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,780 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې. دغې ادارې نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوې یا یې اوبه کمې شوې دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 1600 د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړې دي. د یونیسف په وینا په داسې حال کې چې را روان 2040 کال به هم افغانستان مخ په ځوړن اقتصاد دی، خوراکي توکو د بیو زیاتوالی، پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ایران کې د سایبری برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبری برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د تیلو په 80% ټانکونو کې خدمات ګډوډ شوي او په خبره احتمالي دلیل د بهرنیو لاسوهنه ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه ندی ویلی. ازادي رادیو اوري کولاندې پر پرونو کې بواوري چې دی یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه. طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سند د یو بند سروې او ډیزاین چاري بشپړې کړې دي.
د ګمبيري بند پروژه سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چاري به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. وابوري د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه انکار وانخلي چې کلونه کلونه افغانانو ته پناه ورکړي. ذکر یې ده په وینا ده کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي، د هغه افغان کډوال د وژل کېدو له پیښې مخبرو چې په اسلام آباد کې وسلوالو غلو د چړو په گزارونو وژلی. دې پیښې په هغه هیواد کې نور افغان کډوال هم بیرولی دي.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو پر موضوع څرخي.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او د نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډېرتا په لار کې مهمه تمامېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له وروستو څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند باندې جوړې دلیل پاکستان سره دښمنۍ بلل لوري، طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښت سره د یو بند سروي او ډیزاین چاره بشپړې کړې دي. نو موږ که څه هم د پاکستانی لوري پر څرګندونو تبصره و نه کړ، خو ویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چاره هم پیل شي. د یکشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست راست وزیر جان اتسگزی ادعا کرده و چه افغان طالبان لیو هندی شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان لګړون که د پاکستان لګړون پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل کېدای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اتسگزی په ورستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست راست عبداللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اتسگزی د یکشنبه په ورځ ادعا کړې و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ یې کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اتسگزی زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله سدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او ګمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندي حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه یې پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره که افغانستان په ټولو هغو سیندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي، د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څېر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان د هغو پروژو د دایي حوزه دریایي ته
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندي حوزې ډېرې پروژې تر هغه تطبیق کړي چې په هیڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم د حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزو پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه د چدروان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستي وه. د کونړ سیند چې 400 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت راپدې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت نن په یو پیغام کې ویلي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېدای شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ څه کال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په زور له پاکستان نه ایستل شوي او افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. نور په دې راپور کې
د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول نه کارول کیږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخ ته لاړه شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
د اقتصادي ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرقیږي او په روسیه کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل له بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوی. که څه هم د دغه وزارت چارواکي وایي له راستنو شوی او سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوی، خو ځینې راستنه شوی بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نه د کډوالو وزارت، نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومې دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده. اوس په کرایي کور کې ژوند کوم، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځای مو د کور نورې ټولې غړي خزینه دي، خو ستا د کار او زده کړو فرصت هم نشته او له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د دې تر څنګ ځینې نور افغان کډوال چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي وایي د بیلابیلو ستونزو تر څنګ د اجباري ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. له دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د ویستلو له ګواښ سره مخ دي، څوک که کیس لري یا نه لري ټول په همدې وضعیت کې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. څه موده وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډېرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بې وزلي او بېکاري یاد کړي.
پا راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخن وایي افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. پاکستان په تیره بیا په دې وروستیو کې په زور له هغه هیواده د غیر قانوني په اصطلاح د دوی یا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د عبدالمصور په نوم د افغان کډوال مړی چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو کابل ته انتقال شوی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو لخوا له بانک څخه د پیسو له اخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. د پیښې په پاکستان کې میشت یو شمیر نور افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د یک شنبې په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار تر رسیدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټرسایکل سپرو درېو کسانو د هغه ټلیفون نه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړي. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کانادا ته ولاړ شي. دې پېښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واخن چې دا به د تاسوف ځای ده او واخن دغه کومه پېښه چې شوې ده خواشینوونکې پېښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغسې ستونزو سره تاسو هم پېښې مخامخ کېدای شئ. نو زمونږ د هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي دې څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید د داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو، خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشارې سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. بیا د شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې له افغانستان راغلي وو چې خپل ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرچ کړي یا پریښي دلته راغلي دي، دلته ډېر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزه راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارفو باندې تمدیدېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د شمیرو له مخې چې د روان 31 کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 130 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې وسلوالو غلو په د چړو په ګزارونو وژه. دغه افغان کډوال په پاکستان کې دې ته منتظر و چې کاناډا ته ولاړ شي. نن هم د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو له تاسو غوښتي وو چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر سره شریک کړئ. البته په دې اړه چې آیا تاسو کډوال شوي یاست یا له کډوالۍ کومه تجربه لرئ کنه. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو او لیدونکو ځینې نظرونه پرېښې دي. محمد الله محبت لیکلی څوک پر ځال ملک نزی یا به ډیر غریب یا به هم غم خوړلې وي. اسد الله رحیمی لیکلی بس بدی خاطرې همشته او خوږې همشته. خالد تعلیمی لیکلی دی چې کډوالۍ یو تریخ حقیقت او نړیوال ستونزه ده. مهاجرت بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې ټولې ترخې بڼې وجود لري. تر ټولو لوی جبري مهاجرت دی. هیڅوک نه غواړي چې له خپلې سیمې او هیواد څخه بې ځایه شي. خو د افغان سیاستوالو او د سیمې او نړۍ غلطو سیاستونو او رقابتونو افغان ملت دې ته مجبوره کړی دی چې په فردي یا ګروپي یا کتلوي شکل له هیواده مهاجرت وکړي. فاضل لامینی هم لیکلی زما نظر دا دی که چیرې غربي نړۍ په افریقایي او آسیایي هیوادونو کې جنګ او ناامنیو ته لمن ونه وهي څوک به هم خپل هیواد پرې نږدي. زما په اند دا دغه د اروپا او اروپایي او غربي نړۍ لاس وهنې دي چې د انساني قاچاق تر شا کار کوي. ضابط منګلم لیکلی نظر ته ضرورت نشته، ټوله دنیا افغانان ویني چې په څه حال کې دي. او حکمت الله افغان هم لیکلی زه دغه درې کاله کېږي چې کډوال شویم، په پردي وطن کې مې ژوند ډیر تریخ دی او خدای وکړي چې دای وایي چې هیڅوک هم کډوالۍ ته مخه نه کړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې اټکل کېده چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمنان شي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ امریکایي واشنگټن اگزامینر خبرونې ته دا خبره کړې ده. د دې کمیټې ویلي اوس مهال د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې غور روان دی چې د بایډن اداره د دوحې تړون ته څومره ژمنه ده. د بګرام د هوایي ډګر ساتنه او د حامد کرزي د هوایي ډګر څخه د تخلیه بهیر هم څېړل کېږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2020 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشن می په ورځ واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک ترلاسه کول د اټکل وړ وو. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې څېړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال برایمن مک کیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی شارزدافیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نیډ پرایس او بلینکن د دفتر رئیس سوسی جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دغه مرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوحې لاسلیک شوي تړون ته د بایډن د حکومت پابندي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیه پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې له افغانستان د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېره شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکوونکي جری ډن لیو له واشنگټن اگزامینر سره په مرکه کې له افغانستان د امریکا وتل د بایډن د حکومت لویه اشتباه بللې ده. هغه ویلي
په حقیقت کې په دې مسله کې د لپایل څخه تر پایه پورې د ښاغلي بایډن پرېکړه وه. د امریکایي ځواکونو وتل، د امریکا د لوجستیکي قراردادونو لغوه کول، د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک تیتو پره کېدل، د بګرام هوایي ډګر بندېدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه، اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایډن د ناسمو پرېکړو له امله دي.
poor decision making.
د جو بایدن پر ادارې له افغانستانه د امریکا وتلو په اړه نیوکې په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د دوه تړون د ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا لاسلیک شوی چې پکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش هم ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکا وتل یوه شوري پریکړه وه او د دوه تړون دوه کاله وخت ونیو چې طالبان ځواکمن شي. دغه په خبره د دې ډول چړنو پایلې باندې افغانستان د اوسنی وضعیت پر بدلون اغیز ونه کړی.
عثمان د امریکا ټول اعلامیه کتنې او هڅې تر ډیره د دې هیواد د 2024 کال د ټاکنو له کمپاین سره تړاو لري. دا په دې معنا ده چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي دواړه پر یو بل د برلاسه کېدو هڅه کوي چې دا کار د افغانستان درد او ستونزو نشي هوارولی.
په درد افغانستان مشکل را حل نمیکنه.
بل سیاسي پوه احمد خان اندړ وایي
دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس او بیا د بهرنیو اړیکو رئیس په جو بایدن باندې نیوکه کوي زما په اند دا ډیره ناوخته ده. د ښاغلي عباس سنیزی له خبرو څخه چې ویل د 2001 کال څخه دوی د امریکایانو سره اړیکې درلودې، له دې نه معلومیږي چې لوی خو د افغانستان په پخوانی اسلامي جمهوریت کې ډیر فساد و او امریکا هم وایي چې دوی خبرو طالبان راتلل نو باید ډیر ښه تصامیم نیول شي وای.
ښاغلی اندړ زیاتوي چې امریکا باید له دې مخکې داسې اقدامات کړي وای تر څو د افغانستان خلکو اوسنی وضعیت نه و تجربه کړی. خو د ولسمشر بایدن ادارې په پرله پسې ډول له افغانستانه د امریکا د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او په افغانستان کې د امریکا اصلي پوځي ماموریت چې د القاعدې پر ضد جګړه بلل کېده بریالی بللې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان سیاسونو د چاروشنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو به د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام عکس العمل ښودلی چې کابل ته د پاکستان د جمعیت العلمای اسلام ګوند مشر ملا مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته وویل چې د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته ورشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورسته له دې چې د طالبانو حکومت د جمعیت علما اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي، دا عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې به له دې چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن له مخکنی جمهوری نظام په دې پلمه چې ګنې د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستي وي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولی شي له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولی شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علما اسلام ګوند تر اوسه د ښاغلي نبیل د څرګندورو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته یې سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکوونکي مبین هم په خپل ایکس پاڼه د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه غبرګون ښودلی او لیکي دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې به الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبه پر ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولی شي چې په دې اړه خر ولولو ووي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي راډیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پریکړه نشي کولی. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علما اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار ظافر سردار احمد شکیب مولا فضل الرحمن سره کتنه کې له غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نه ولیکل شوی. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبان حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپلې ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان په اوږو واچوي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اترنګلو اړیکو او د چې پاکستان د جمعیت علماء د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن به کابل ته په سفر کې تر څه حد وته ونیږي چې دغه ترنګلتیا کم کړي ځانګړی شوی دی.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډېرتا په لاره کې مهمې تمامېږي.
خو مخکې له دې چې د بحث ته ور ورسیږي، په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې